میتونه بر ما بفرستین. البته باید یادآور شوم که به بهترین نظر ما جوایز نیز در نظر داریم. همینجا برنامه ما به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. اوقات خوش داشته باشین.
در ازیاد مننه ارزوغی اسی دوستان و در اوسط اخبرانه در سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورندی کی گی و پا که وره چه د امریکا د پوس یو لوړ رتبه قومندان وای په افغانستان کې د جګړې ولاړ حالت د ماتول لپاره په دې هیواد کې باید نور امریکایي سرتیری هم ځای پر ځای شي. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته وړاندې کیږي. ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي تر څو پورې چې ایراني سرتیري او مشاورین په سوریه کې موجود وي په دې هیواد کې سوله نشي راتللی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي او سخته سزا به ورکړل شي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د برخې مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسون ټاکل شوی چې د دې برید د څرنګوالي په اړه تحقیق وکړي. ښاغلي وزیري د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په برید کوونکو کې بهرني ادبا هم شامل داسې ویل،
ګوره په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. یو شی چې زه ویلی شم، هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي. دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د داعش نه نیولې، د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې دی پورې. نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان لري نه ده چې په کې وي، خو اوس زه دا نشم تاییدولی ځکه دا باید کمیسیون تایید شي.
داعش ډلې د کابل د چهارشنبې ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې چې د افغانستان په تر ټولو لوی پوځي روغتون شوی، د یو شمېر نړیوالو رسنیو د رپورټونو له مخې 49 کسان وژل شوي او 36 نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونما دفتر د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی اماماتو د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د هغه شکایت لیک په اړه هم بحث وشي چې افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه وړاندې کړی دی. افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت لیک استولی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ورسوي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له ورځې چې د مارچ 14 ده، د شاوخوا 1500 هکتره مځکه کرل شوو کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین پیلوي، او دا هدف به د 1496 کال د ثور تر وروستیو پورې ترسره کوي. د خوګیاڼي په خبره اټکل کی چې په دې ولایت کې شاوخوا 14 زره هکتار مځکه کې یا کوکنار کرل شوی او یا هم د کرل لپاره زمینه ورته برابره شوې ده. دې ته په کتو چې دغه مځکې تر ډیره په هغو سیمو کې دي چې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي، نو دا پروګرام به څرنګه عملي کیږي؟ د ننګرهار د والي ویان وایي
موږ هڅې پیل کړې چې له درې لارو څخه ګټه واخلو. هم د ولسوالۍ مقام د هلو ځلو بزګرانو ته د امکاناتو د ورکړې په ترڅ کې د مخابرو سره د خبرو اترو له لارې، او که اړتیا ولیدل شي د نظامي حرکت له لارې به موږ هڅه وکړو چې د کوکنارو کښت حداقل راښکته کړو.
ښاغلي خوګیاڼي وویل د تېر کال په پرتله په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده، خو نوموړي دقیق ارقام ورنه کړل. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ شل اووریزه سیالۍ کېږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د 6 وکټونو په توپیر وګټله. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي تر څو پورې چې ایراني سرتیری او پوځي سلاحکاران په سوریه کې موجود وي په دې هیواد کې سوله نشي راتلی. بنیامین نتنیاهو پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. دا نتنیاهو دفتر ویلي نوموړي له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې په سوریه کې د ایران د نیت په اړه په تفصیل خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي تر کومې پورې چې ایران هلتوي او وایي چې اسرائیل به له منځه یوسي سوله به رانشي. ایران او د تهران له ملاتړ نه برخمن امره وسله والا ډله حزب الله د سوریه په جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي. اسرائیل او متحده ایالات حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا متحده ایالات وی دوی بعد د اتش پیتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو قربتوب وکړي چې د اسلامي دولت ډلې عدایش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث کوي. ټاکل شوې دغه غونډه روانې مارچ میاشتې په 22مه نیټه په واشنگټن کې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وی اعلامیې په خپرولو ویلي چې دا به د 2014 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف عملیات پیل کړل لومړنۍ او بشپړه غونډه وي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په دې خبرو کې به تر ډیره په عراق، سوریه او ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد عملیاتو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو بحث کیږي. او د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه ایجنډا برابره کړې ده. تاس او انټرفاکس خبري آژانسونو ویلي په سوریه او عراق کې روانه شخړې، اقتصادي مسایل او د تروریزم پر وړاندې جګړه د مسکو د نننۍ غونډې چې د رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین ترمنځ کیږي د اجنډا او موضوعاتو مهم بحثونه دي. په راپورونو کې راغلي چې په ترکیه کې د روسیې د پخواني سفیر اندری کارلوف د وژلو په تحقیقاتو به هم په دې غونډه کې خبرې وشي. اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې له ناټو، متحدانو او اروپایي ټولنې سره د ترکیې اړیکې کړکېچنې شوې دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تری چهارشنبې د ورځې په حمله کې د ډاکټرانو ترڅنګ یو شمېر ناروغان هم وژل شول. د یو ډاکټر د کورنۍ چې د خپل مړی پرون خاورو ته سپارلی احوال اخلو او جزئیات په همدې خپرونه کې واورئ. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. او دا هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې له آیرلینډ سره خپله دوهمه شل اووریزه سیالۍ ترسره کوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د امریکا د پوس یو لوړ رتبه افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د پوس د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا سنا مجلس ته وویل چې د افغانستان د جګړې د اوسني په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو امریکایي سرتیرو ته په افغانستان کې اړتیا ده. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. د ریپورت جزئیات لا فریبا ظاهر اورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان پرون خبرداري ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوسمهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو ښه وړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باور یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه دمه سرتیرو لیږل شامل وي، څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره لنړیوال تروریسم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریسم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لاپ یوړې کې دوه ټینګار وکړه، ویل
زمونږ پالیسی او زمونږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې جګړه د تروریسم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریسم نه رنج وړي، دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له 1400 کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د محل په افغانستان کې تباندي اډیار لزر پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیر چهارشنبې د ورځې په حمله کې د ډاکټرانو تر څنګ یو شمېر ناروغان هم وشل شول. په دې پیښه کې د یو وشل شوي ډاکټر کورنۍ له حکومت نه غواړي هغه امنیتي مسؤلان چې وظیفوي غفلت یې کړی باید اشد مجازات شي. زمون همکار ابراهیم صافی د ډاکټر بهروز بهنام په نوم یو ډاکټر چې تیره ورځ په همدې حمله کې وشل شو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې او دا رپورټ په برابر کړی دی.
د هغه ډاکټر جسدی خاورو ته وسپاره چې د چهارشنبې په ورځ د سردار محمد داود خان پر روغتون د وسلواله مخالفینو په حمله کې وژل شو. ډاکټر بهروز بهنام حیدری په کابل پوهنتون کې تر لیسانس او همدارزي په امریکا او هند کې هم د ماسټری تر درجه زده کړې کړې وي. حیدری سپینه چپنه غوستي و تر څو سردار محمد داود خان روغتون ته د راوړل شوی او ټپیانو درمل نه وکړي، خو ډاکټر پرې نه خودل شو چې خپل خدمت ته دوام ورکړي او وسلوالو د تل لپاره د خلکو لمرسی به برخی کړ. خاورو ته د ډاکټر بهنام حیدری د جسد د سپارلو پر مهال یو دینی عالم وویل
ای دښمنای کې د وطن ما او شماس
دغه دښمن چې زمونږ په هیواد کې دی دوی نه واز د افغان امنیتی ځواکونو بلکې د مقدسو ځایونو دښمنان هم دي. دوی په ډاکټرانو هم رحم نه لري، حتی دوی په جماعتونو او ناروغانو هم رحم نه لري.
د بهروز پلار جلندر شاه بهنام حیدری چې خپل هم یو نظامی دی وای دا سردار محمد داود خان روغتون ته د وسلوالو کسانو نه نوتل د اندېخنې وړ دی.
د افغانستان د ټولو خلکو لپاره دا د سوال خبره ده چې څه ډول یو مرکز چې ډیر په قوي محافظتي سیستم سره فعالیت کوي په ډیر اسانۍ ورته څلور وسلوال نه نوځي او هلته په جنایت لاس پورې کوي.
د بهروز او یو شمیر نورو هغو کورنیو چې په یاد حمله کې د کورنۍ غړي وژل شوي له امنیتي مسؤلینو غواړي سو هغه کسان چې وظیفوي غفلت یې کړی مجازات کړي. سیاسي کارپو احمد سیدی چې د ډاکټر بهروز د جنازې په مراسمو کې حاضر وو وویل
ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله دا د افغانستان د خلکو لپاره کفایت نه کوي چې دغه پیښه مو په کلکو ټکو وغندله او وروسته وایي چې د دې پیښې د سپیناوي په هدف مو کمیسون ګمارلی. نور دروغ مه وایئ او چل مه کوئ، باید ژر تر ژره مسؤلین د رسنیو له لارې خلکو ته ووایي چې د دې پیښې عاملین څوک وو او چا پکې لاس درلود.
وسلواله مخالفینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وکړه چې زیاتو ډاکټرانو، ټپیانو او د هغو خپلو خپلوانو ته مرګ ژوبله واړوله. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. ازادي راډیو.
د فراه ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. له بلې خوا په فراه ولایت کې د خزو فعالانې وایي تر څو چې د خزو د تاوتریخوالي پر وړاندې په دې ولایت کې عملي ګامونه وانخیستل شي د ښځې ورځې لمانځل کومه ګټه نه لري. نور حال زمونږ د همکار احمد شاه فطرت پر ریپورت کې.
د فراه ولایت د شوز چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د شوز په وړاندې تاوتریخوالی تیر کال په پرتله ډیر شوی دی. د فراه ولایت د شوز چارو رئیس کوبرا اعظمي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ډیرو هڅو سره سره بیا هم په دغه ولایت کې د شوز په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د هغې په خبره سږ کال 1 د شوز په وړاندې تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې تیر کال دغه کچه 1 پیښو ته رسېدله. د هغې په خبره د دغو پیښو د زیاتوالي لاملونه ناوړه رواجونه او همداشان بېوزلي ده چې باید د ټولنې څخه یې لمنه ټوله شي.
روی هم رفته بر ریاست امور زنان در طی همین سال تقریبا 167 قضیه ثبت شده.
په ټولیز ډول په فراه ولایت کې سرش کال د شوز په وړاندې 108 پیټه د تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې چې په هغو کې قتل، طلاق، ځانوژنه او د نفقې نه ورکړه شامل ده. دا تاوتریخوالی له بده مرغه تیر کال په پرتله لوړ دی چې لاملونه یې بیکاري، بېوزلي او په ټولنه کې ناسم رواجونه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې د شوز فعالان بیا وایي تر څو چې د شوز د حقونو د ورکړې لپاره عملي ګامونه وانخیستل شي د مارچ د اتم په څیر د ورځې لمانځل کومه ګټه نه لري. بلقیس روشن په فراه ولایت کې د ښځو د حقونو فعال وایي چې په کار تر څو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کوټلي او عملي ګامونه واخیستل شي، کنه نو د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی بلا هم په څیر ډیر شي. د هغې په خبره دې کار لپاره باید د ټولنې ټول وګړي له یو بل سره لاس یو کړي.
در راستای تحقق خواسته های کونا نتانسته بهش برسه، ما برسیم، ما تلاش کنیم، نه اینکه فقط روزی که رسید 8 مارچ باشه یا هر روز دیگه باشه برگزار کنیم، بعد در طاق بالا بمانه میشه بگوی باشه یک سال دیگه خب بیغم هستیم.
که څنګه په تیر کال کې په فراه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی، خو له بلې خوا بیا وړاندې چارواکي وایي چې دغه ولایت د ټولو اداراتو 22% کارکوونکي ښځینه دي. د دوی وړاندې هر کال په فراه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي او وړاندې کارپان وایي دغه تاوتریخوالی د کمون لپاره باید کورنۍ او د ټولنې نور مخکښ کسان سره یو موټی شي.
د احمد شاه فطرت په هر رپورټ کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د چارواکو په وینا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. په کندهار کې د پوهان علامه عبدالشکور رشاد د 12 تلین په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې فرهنګیانو او لیکوالو د نوموړي د ناچاپ اثارو د چاپ غوښتنه وکړه. علامه رشاد ټول 138 چاپ او ناچاپ اثار لري چې 9 هغه په ژوند او 10 نور له مړینې وروسته چاپ شوي او ویخ نوری لا هم ناچاپه پاتې دي. د سیمینار ته په کندهار کې د ازادي راډیو همکار محمد صادق رښتینی هم ورغله.
د هیواد د لویو علمي رتبو د اخیستلو ترڅنګ ځان د ادب پر اسمان د شپږم ستوري په حیث هم خپل اولس او نړیوالو ته ور وپیژني.
دغه سیمینار چې په چهارشنبه او پنجشنبه په کندهار کې د 2 ورځو لپاره جوړ شوی و، د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورته فرهنګیان، لیکوال او شاعران رابلل شوي وو. د سیمینار لومړۍ ورځ پیغامونو او دوهمه ورځ د لیکوالو او ادیبانو علمي مقالو لوستلو ته ځانګړې سبب. د سیمینار یو ګډونوال او په هند کې د افغانستان کلتوري اتشا استاد عبدالخالق رشید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ملي سوداګر او فرهنګیان دي د علامه عبدالشکور رشاد ناچاپ آثار چاپ کړي.
علامه رشاد یوازنی سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو د نړۍ د فرهنګ د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې اولی آثار چاپ شي، دویم دا چې باید نړیوالو ته وپیژندل شي، دریم دا چې خپله موږ باید د دوی د تعلیماتو یا د دوی د آثارو یا د لیکنو لړۍ ته دوام ورکړو. دا ډیره مهمه ده، دا په نویو نسلونو پورې اړه لري. کوم اساس چې دی ښایي دی او کوم پروګرام چې د پیل کړی دی، کوم تحقیقي میتود چې د تر لاسلندې نیولای دی، هغه ډیر نادر دی.
د غونډې یو بل ګډونوال استاد حبیب الله رفیع د پوهان عبدالشکور رشاد په یاد دغه راز ناستو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي.
د علامه بابا کوم میراث چې موږ ته پاتې دی هغه د آثار دی، او د دا آثار واقعا علمی آثار دی، درانه آثار دی، پاخه آثار دی. نسلونه نسلونه به دغو نه استفاده کوي. دا آثار نه یوازې دا چې یو ځل چاپ شي، باید په وارو وارو تکرار تکرار چاپ شي، څو چې د ځوانانو د مینوالو لاسونو ته ورسي.
پوهاند عبدالشکور رشاد په 1921 میلادي کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېدی. کلونه یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ او لمړنی وروسته لسکونه علمی او مهم آثار تر شا پرېښودل. علامه عبدالشکور رشاد ټول 138 چاپ او ناچاپ آثار لري. چې نه څلوېښت د نوموړي په ژوند کې دیش نورې تر مړینې وروسته چاپ شوي او څلوېښت نور آثار یې لا هم ناچاپه پاته دي.
په څه زیار دې د تحقیق غوټې کړې اخلاص یې ستر محقق وې په رښتیا ته چیرې ولاړې؟ د څېړنې او پلټنې کاروان لوټ شو سو د شعر سیمه تبا ته چیرې ولاړې؟
تاسې زمون غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول واورئ. ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په نوې لمریز کال کې په خوست کې د ښځو د کاري بوختیاو لپاره یو شمیر ځانګړې برنامه په پلان کې لري. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر چې خوست ته د کرنې په برخه کې د یو شمیر تکمیل شو پروژو د پرانستنې لپاره تللی و وویل چې دوی د نورو برنامو تر څنګ د ښځو د اقتصادي ځان بسیاینې او همدارنګه د باغدارۍ د نویو طریقو د دودولو یو شمیر برنامې په پام کې لري. نجیب الله الوخیل پر رپورټ لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي چې په نوې لمریز کال کې په خوست کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د پیدا کولو په خاطر د چرګانو د ساتلو او وړو باغچو د جوړولو برنامې لري. نوموړی چې په خوست کې د میلمکور د تاریخي باغ د څلور دیوالۍ د جوړولو د بند د رغول شوې ودانۍ او همدارنګه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ګڼو نورو بشپړو شوو پروژو د پرانیستلو لپاره خوست ته راغلی. د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په نوې لمریز کال کې بزګر ران لپاره د باغداري د نوې طریقو د دودولو پلان هم لري.
توجه ساکل به ان شاء الله خويند لپاره هم وي چې مونږ 1500 قطعه د کورنۍ چرګانو به هغه ته توزیع کوو او 1500 فامیل ته د باغ کورنۍ باغچه برنامه دي. نو هم به هم دیشان مونږ نور بخښو کې توجه کوو چې د هغه د ریاست مختلف دارو د تعمیر بیا رغمونه دي.
د افغانستان د کرنې وزیر زیاتوي غواړي د هغو کرنیزو پروژو د کارونو له څرنګوالي کتنه وکړي چې تیر کال کارونه پیل شوي او تر اوسه یې چارې بشپړې نه دي.
تیر کال مونږ تعهد کړی و چې د میلمکوت به د احاطې دیوار بیا رغمونه کوو یو داغې افتتاح و په عین وخت کې د 1400 پلان هم مو خلک سره شریک کړو چې هغې کې مونږ د باغداري نوې طریقې انشاءالله به خلک تښایو. د مالداري په قسمت کې یو نیم کارونه چې پاتې و هغه به تکمیل کړو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیع الله نصرت په خپلو خبرو کې د کرنې وزیر ته وړاندیز وکړ چې د میلمکوټ بڼ په هغه سیمه کې چې نیالګي او ونې وهل شوي او ځای تش پاتې شوی د کرنیز پیداوار لپاره پکې د زراعتي تحقیقاتو مرکز جوړ شي. بل لوري ته خوست واري حکم خان حبیبي وایي چې د کورنۍ اقتصاد او کرنې د پیاوړتیا په برخه کې د اسدالله زمیر د ژمنو پلي کېدنه به په دې ولایت کې یو شمېر خوستیو ته کاري زمینې برابرې کړي.
خوست د ښه اقلیم او هوا د لرلو له امله د کرنې د پیاوړتیا لپاره ځانګړي او ښه شرایط لرو او امیدوارم ان شاء الله چې دغه برنامه او پروژو په تطبیق سره به د خوست کرنې په سکتور کې یو نوښت رامنځته شي. خپل د جناب وزیر صاحب نو مهیله دار شي دا بسنه نه کوي او په دغه برخه کې لا ځانګړي توجه وکړي.
خوست وړي په یاد ولایت کې کرنیزو فرصتونو ته پکتو د کرنې وزیر ته وړاندیز وکړ چې د بندونو او سربندونو رغولو او جوړولو ته خپل توجه ډیره کړي. د پوینا کڅه هم تیر کال د اوبو دوه بندونه جوړ شول چې زرګونه جریب ځمکه ورڅخه خړوبیږي. خو د خوست کرنیز مساعد اقلیم په پرتله دا هر څه کم دي او باید په دې برخه کې ډیر کار وشي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن په هند کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ شلوریزه سیالۍ ترسره کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په یوه بجه پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د شپږو وکټو په مقایسه وګټله. سلطان محمد سرور د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل عزیز الله عزیز غروال سره د نننۍ لوبې په هکله مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
سلام تاسو ته او د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته له هر څه مخه غواړم چې د تیرې سیالۍ د بریا مبارکي ټولو ته وایم، ټولو هیوادوالو ته وایم او په ځانګړې توګه ستاسو د رادیو اوریدونکو ته چې د دغې بریا په کولو سره یا د تیرې سیالۍ په ګټلو سره موږ په پرلس پسې ډول یعنی نهم وارې ایرلینډ ته په شلوریز فارمټ کې ماتې ورکړه او نړیوال ریکارډ مو جوړ کړ. زموږ څخه وړاندې د انګلستان لوبډلې دغه ریکارډ درلود، کومو وکولای شو چې په پرله پسې نه هواره ایرلینډ لوبډلې په شلوریز فارمټ کې په ماتې ورکول سره یو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. زموږ لوبډله له هر اړخه چمتو ده، هم روان لحاظه هم له فزیکي لحاظه موږ هم ډېر تمرینات درلودل او همدارنګه د لوبډلې روزونکي او د لوبډلې مشر په مشرۍ لوبډله لپاره په پلان هم کار شوی دی. نو یو خاص سیالي به وي دونکو د خوند ترې واخلي او زه باور لرم چې زموږ راتلونکي سیالۍ به هم زموږ په بریا سره ترسره کیږي او موږ به یو نوی ریکارډ جوړوو د زیاتلسو یا د دولسو سیالیو د ګټلو
غروال صاحب. بل پختنه دا ده چې د دوه لوبو نتایج د یو سیریز د ایرلند سره نتایج به د افغانستان پر رانکینګ کې یا په درجه بندی کې څومره تاثیر ولري، څومره اغیزه به ولري؟
حقیقت دا نو سیالي به یعنی د ایرلند پر وړاندې د درون نړیوال شلوریزو سیالیو او د پینزو نړیوال یو ورځنۍ سیالیو لړۍ افغانستان ملي راډیو تلویزیون ژوندۍ او قانوني بڼه خپرېږي. طبعا موږ د اف ټي پی د دریز د ترلاسه کولو سره سم او همدارنګه د 2019 نړیوال جام ته د تګ لپاره یو لړ سیالۍ په پلان کې درلودلې چې موږ وکولای شول د زیمبابوې پر وړاندې مو د سیالۍ لړۍ ترسره کړې او موږ په بریا سره پای ته ورسېدلې. او همدارنګه په روان کال کې به موږ د زیمبابوې تر څنګ له ویسټ انډیز سره هم لوبې ولرو. نو دغه سیالیو ګټل زموږ پر رینکینګ باندې ډېر مثبت اغېز لري او موږ به وکولای شو چې یو ګام د نړیوال جام په لوري مخکې لاړ شو. نو هم شلوریز فارمټ او هم یو ورځنی فارمټ د دواړو زموږ لپاره ډېر مهم دي. سربېره پر دې دغه سیالیو د لړۍ په پای کې به د انټرکانټینینټل کپ یا د لوی وچو د جام سیالیو یو سیالي هم د ایرلینډ پر وړاندې ترسره کیږي چې هغه هم زموږ لپاره ډېره مهمه ده او موږ د تست درې درځي چې چیرې موږ دا چالي وکړو. نو زموږ یعنی د دغه شالې په چتور کې به زموږ پاینټونه یا نمرې زیات شي او بیا به د تست درې درځي زموږ مزل تر یو بریده آسان شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل غروال عزیز غروال او چې له ایرلند څخه نن په هند کې له ایرلند سره په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریز لوبې چې ټاکل شوی د کابل په ماسپخین یو بچه پیل شي په اړه معلومات ورکول. د دې لوبو لومړنۍ لوبه افغانستان ګټلې ده او دا د دې سیریز دوهمه شل اوریز سیالي ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل په خپل اس ام اس کې وایي څوک چې کابل ته سفر کوي نو د لارې په بهري کې څو ځای تلاشي کیږي. پښتنه دا ده چې وسلوال څنګه له درنو وسلو سره دغه شان روختون ته داخليږي. محمد داود خان پر روختون باندې انتحاری حمله یا وحشانه او غیر انساني حمله ده او دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته ترسره شوې ده. دا اس ام اس یا پیغام ده د محمد قاسم زواک له هلمند څخه. سنگر له ننګرهار څخه پښتنه کوي چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي او همدې او پمدې خاطر افغان حکومت ته پکاره چې خپل پاوس قوي کړي او غوښتنه دا ده چې د پاکستان ګډاګیان و وښني. دغه راز له زموږ د یو بل اوریدونکي بصیر هلمن هم په خپل اس ام اس کې لیکلي چې په ټولنیزو شبکو کې د عبدالرب رسول سیاف د مړینې اوازه ده. دوست تر اوسه پورې خو په رسمي ډول په رسنیو کې داسې سندې راغلي. او دغه راز یو بل اوریدونکی عرفان الله له بغلان څخه اس ام اس استولی دی او دی وایي چې افغان پولیسات ځواکونه باید پاکستانی ځواکونو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لس نیمې بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وایي که هر څوک د سردار محمد داود خان پر روغتون په روسي برید کې په وظیفوي غفلت متهم شي، لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي او سزا به عمومي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نن په هند کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه سیالۍ کیږي. امریکا متحده ایالات وایي دوی به د اتو شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړ پوړو مشرانو کوربتوب وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث کوي. او د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په مسکو کې د سیمې د حالاتو په خاص ډول سوری او عراق د وضعیت په اړه خبرې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
سلام د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، زه بدلا هننځه یو ځل بیا د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوښتنه پړکم. ځوانان د یوې ټولنې او هیواد بنسټیز قشر دی، خو آیا په افغانستان کې هم همداسې ده؟ په وروستیو کلونو کې له نورو ستونزو سره سره یو ستره ستونزه چې تر بل هر وخت دا مهال افغان ځوانان زیات ورسره مخ دي، هغه په هیواد کې بیروزګاري او د کار نشتوالی دی. دا ستونزه د دې لامل ګرځېدلې چې ځوانان مو هیواد پرېږدي او د یو نامعلوم برخلیک پر لوري پردیو هیوادونو ته مخه کړي. هیوادوال په دې باور دی چې د کاري فرصتونو نشتون نه یوازې د ځوانانو د مهاجرتونو ډېرېدو، بلکې له وسلوالو مخالفینو سره یې د یوځای کېدو سبب هم ګرځي. سره له دې چې افغان چارواکو په سرحد سره ځوانانو ته وعدې ورکړي او دوی ته یې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د ځینو پالیسیو او پلانونو یادونه کړې، خو د ځوانانو په خبره په ژوند کې د پام وړ مثبت بدلون نه دی راغلی، بلکې له پخوای وضعیت نور هم خراب شوی دی. که څه هم په وروستیو کې د ځوانانو د بیکارۍ د کچې په اړه ارقام نه دي وړاندې شوي، خو د تیرو کلونو د شمیرو له مخې د افغانستان نږدې 40% کاري قوه مناسبې دندې نه لري. په تازګۍ کې د افغانستان کابینې 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې، دا چې دغه کال به رښتیا هم د ځوانانو د کار کال وي په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي محمد ایمال دوستیار، سیاسي او مدني فعال، شیردل پاتسون د تخار د یوالي کاروان غړی، او عبدالمتین احساس مدني فعال او ژورنالیست. ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دوستیار صاحب، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، افغان حکومت 1469 کال د ځوانانو د کار کال په نوم نومولې. څه فکر کوئ په روان کال کې د ځوانانو لپاره شویو کارونو ته په کتو راتلونکي کال به څه ډول وي ستاسو په اند باندې؟ رښتیا هم حکومت کولی شي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، هننځه صاحب، د میز ګډونوالو ته. ګران ورور، خبره دا ده چې د کم کارونه چې ترسره کیږي د حکومت د خوا دا په یو ډول باندې تر اوسه پورې زما په اند شعاري کارونه دي چې ترسره سوي دي. اوس هم چې کله دوی دا شعار ورکوي چې 1469 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره د کار کال دی، دا کال زه فکر کوم یوازې افغانستان د کار کال نه دی نومولی، دا تاجکستان هم د کار کال نومولی دی. د تاجکستان سره ما بلوز تلویزیون کاته دغه ولسمشر ناستو او ټول ځوانانو دغه څخه مننه کوه. په دې هیله یم چې ورځ داسې ولسمشر موږ هم ولرو چې دغه هر وخت چې کال څه چې زه ټول عمر د ځوانانو لپاره د کار لپاره وټاکي، لکه څنګه چې اوس هم ځوانان دغه ټول ځوانان چې کار کوي همدا اوس. خو متاسفانه د حکومت کارونه تا تر اوسه پورې ټول شواري کارونه دي، تر اوسه پورې عملی جنبه نه لري. خو بیا هم دغه کال موږ په نیک فال سره نیسو او هیله ده چې دغه کال زموږ لپاره د لاسته راوړنو ډک کال وي او راقین د کار کال سي او ټول افغان ځوانان د دې په ځای چې خارج ته مخه کی یا د مخالفینو ډلو سره ورسره سي یا د نورو لاس پوڅي سي او یا هم دوی راسي بیرته د نورو ډلو ټپلو سره لاس یو کی او د افغانستان د ورانولو لپاره زه فکر کوم چې راځي لاس سره یو کو ملي وحدت سره جوړ کو. لکه څنګه چې الحمدلله اوس هم افغانان ملي وحدت لري، خو بیا هم د ځوانان دیم لاس سره یو کی او افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکي. خو اوس هم لکه څنګه چې لیدل کیږي متاسفانه زموږ د ځوانانو څخه داسې خاصه ګټه لکه څنګه چې باید واخیستل شي نه اخیستل کیږي. په دې هیواد کې هغه نادر ځوانان موږ لرو چې سیمه هیوادونه نه لري، نادرتوب په دې کې دی چې دوی د تقریبا 65 سلنه او 70 سلنه البته د دې هیواد وګړي دي او دوی کولای شي چې په دې هیواد کې بدلون راولي او د دې هیواد لپاره مؤثر تمام سي. کچيري دغه ځوانان حکومت او د حکومت سره نورې ادارې یا اوس کم تاثیر گزار شخصیتونه چې په دې هیواد کې ژوند کوي او سیاسي شخصیتونه، هغه هم کولای شي چې دغه ځوانان مثبت لار ته لاړشونه ورته وکړي. خو متاسفانه په دې هیواد کې یو ستونزه غټه ده چې هغه هم د دغه ځوانانو څخه ابزاري ګټه اخلي او هیڅکله هم کوشش نه ورته کوي چې دوی په سالمي یا په هغه لار باندې چې مثبت لارې دي دوی ګټه دي د هیواد په ګټه دي دوی هغې ته تشویق یعنی ملي ګټو ته متاسفانه دوی شخصي ګټې د ځوانانو له توانایو څخه پورته کوي. هغه کړنې چې ځوانان ترسره کوي شاید د اشخاصو د ځینو کسانو د ځینو کړیو لپاره ګټورې وي، خو ټول د ځوانانو کار لکه څنګه چې استاذ ګوري موثره نه ده. زموږ اکثره ځوانان بیکاره دي، بیروزګاره دي. همدا اوس ډېر ځوانان موږ لرو چې د لیسانس تر کچه پورې ماسټري پورې تر دکترا پوری پی ایچ ڈی دا لري د ځان سره متاسفانه دوی په دکانو کې په لړیانو کې کار کوي یا نور داسې دفترو کې کار کوي چې دوی قید دي. دا په دې معنی نه دی چې ځوان تر اخره پوری باید سکرټر پاتې سي، ځوان باید تر اخره پوری د نورو د پاره کارو کې، ځوان باید خپل واک سي د دې هیواد اداره په لاس کې
واستر سي. مننه بیا تاسو ترا کړم پاتون سیب. لکه څنګه چې دوستیار سیب هم ورته اشاره وکړه، یو شمیر ځوانانو څخه غلط استفاده کیږي، داسې هم ویل کیږي چې یو شمیر ځوانان له مخالفینو سره یوځای کیږي. عوامل په څه کې دي ولې له ځوانانو څخه دا ډول ابزاري استفاده کیږي؟
دلته دوه علت دي. یو علت هغه دی چې هغه د سیمې ډېری لرې سیمې ځوان چې اقتصادي وضع تر ځایه ښه ده راځي مرکز کې یا په ولایتو کې زده کړه کوي او نور خلته تحصیل زمینه برابر نه ده وته، هغه کله چې دا شپاڼس کله تحصیل کوي هغه چې کله مرجع کوي دولت ته دولت بېخي تویل نه اخلي، یو هغه نه مجبوري کیږي ناهیلي کیږي او د کور اقتصاد هم په هغه باندې بار دی، اقتصادي بوج هم په هغه راځي. هغه به یا ځي مخالفینو سره یوځای کیږي او یا به ځي بهر ته ځي. نو ولې دې سره کوم دې سره وکړي چې دا خپل کور روزګار وچلوي؟ کور روزګار ډېرې سیمې دي. دا تاخر د یووالي کاروان پاستستوب چې زه سره خبرې کوم، په دغه کاروان کې درې سوه ځوانان لس کاله کیږي فارغ د پوهنتونو په ښه نمرو باندې، ته اوس دا نه پیدا کړې نه ده. یو ځوان د شپېته وار ما امتحان ورکړی دی، شپېته ځله ما امتحان ورکړی، زه په دې بریالی سوی نه یم چې زه دندې ته معرفي سم. یو بل ځوان بېلګه ته راواخم، امتحان یې ورکوي په دغه کابل کې زما سره وو، اته شپېته نمبر یې واخیستلې هم په انټرویو کې او هم په تقریری کې، او ورته ویې ویل چې بل ورځ هغه ادارې نوم به نه اخلم. ادارې ورته وویل چې تاسو یو سیمینار هم دایره کوي. بیا هغه ځوان ما ته وویل، بیا مزبان ته وویل چې ځوانه زه چې فکر کوم کله چې هغه استادان د پوهنتون چې امتحان ورکوي هغو ته سیمینار شته، په نورو ملکي ادارو کې ته اوس ما دا دل نه دي چې یو ځوان چې پام په انټرویو ورکړي او مې تقریر ورکړي او هغه ته سیمینار تیاره کړي اوس سړه داستا په ځای به بل څوک معرفي سوی. یا دا ځوان ما سره ډېر لوړ پاړی یا تا خبره بیخی نه سم، ما ترې اطمینان را کړی دي. خو دوی ونی دا غلط نور هم درس آمدگی نیسي او زه سیمینار وکم کانفرنس پر کوم. کله چې درېمه ونی چې د ورځې مراجعې کوي ادارې ته، هغه وته ولا وزیر صاحب موږ باندې ډېر فشار راوړي او یو بل کس سره ته معرفي کوي. نو ته صبر کوه، ته ریزرو کې ته بل بس چې کله موږ اعلان ته ورکې هغه ته تا ورته معرفي کوو. دا لکه دغه رقم پرېږدي الک وس نایل سو د سکل د پتاخار کې پروت دی، نه ټلیفون پورته کوي نه شی پورته کوي، داسې بیخي نه امید سو. او یو کالم بیکاره ګرځل وکړ چې دغه تاسو ډیر بزانې فشار باندې راوړی د چپتورونو هغه کوم مواد چې د اصلاحات ادارې دی هغه ټول زده کړی او کامیابی نمرې ما اخیستې وي هغه ورته معرفي نسو. یو وینځه لپاره ته تاخار ځوانان راځي په شپاڼس ورځې یو شپه کې امضا اخیستای نشته وزیر نه، نو دلته خو تبه نه ایلی کیږي. شخصا زه یو کال مثلا زما په زه خیر یو کال فارغم او زه نه ایلی کیږم نه. یو عوامل زه زما ځوانان ته دا دی چې ځوانان باید خپل خاورې ته وفادار وسي. یو خو ډېره لړه پوبه شاید نه لري چې دې بهر ځي خپل وطن او نورو په لاس نور لاس ته پرېږدي، او دا ماته منلو وړ نه دی. ولې دغه وطن په ما وطن د مور حیثیت لري ما وتا ته. نو زه چې شپاړس کال مې تحصیل کړی دی او زه ووځمه بهر ته ووځمه او لاړ سم ته یا اروپا یا یونان ته لاړ سم او دا وطن بل چاته پرېږدم، او دا زما وجدان هم نه مني.
ستونزه دلته څه ده؟ کله چې یو کس یو ځوان امتحان ورکوي، پاس کیږي، ښې نمرې هم ترلاسه کوي، نو ولې نه ګمارل کیږي؟ ولې بیا هم له بېروزګارۍ څخه دوی شکایت لري؟
دلته خو ستونزه دا ده چې دا خو روابط نه لري. که ده که روابط درودلی، نو که دغه وزیر یا خپلوان یا رئیس یا معین یا خپلوان خو دې مقرریدی، نو دلته خو دا پوهېږي لایقت دلته په نظر کې نشته. نو هغه کوم ځوانان چې راځي ګمارل کیږي هغو ته تجربه نشته، او هغه ځوان ته تجربه هم شته، هغه ځان په هغه شرایط هم برابر کړی دی. هغه کوم مثلا چې هغه اصلاحات اداري مثلا هغه ته شرایط ایږدلی دي یا تجربه ده، هغه هم موندلې ده، پیدا کړې ده، هغه هم په هغه اسناتو کې ایږدلی دي، نو کامیابۍ نمرې هم اخلي او معرف کیږي. بس ته دلته خو دلته هغه روابط نه لري. که هغه روابط ولري، هغه کوم کسان چې ګمارل کیږي یا د کوم عذاب لخوا راځي معرف کیږي، او یا په روابط باندې یا به وکیل به خپلوان یا به وزیر خپلوان، نو دلته خو اجتماعي عدالت په نظر کې نشته. که اجتماعي عدالت په نظر کې نه وي، نو استاد به کله راځي؟ حق کله چې اقدار ته سپارل کیږي دا خو نشته. دلته ځوانان چې بهر ته ځي هغه هم ته په زورواک ته عوامل ځي، یا کله مخالفین سره چې یو ځای کیږي هغه بیخي نایل شوي دي. اقتصاد یې پټفه دی، پټف ولاړ دی، اقتصاد نه لري، مجبور ځي یا به ځي بهر ته ځي او یا به راځي مخالفین سره ځای کیږي. ولې هغو ته تحصیل په ډیرو کړاوونو باندې سرته رسولی دی؟ هغه اقتصاد یا به شاید که ملګري ورسره همکاري کړي، یا بل همفکره ده، همفکري هغه همکاري ورسره کړي. زه ډېر ځوانان لرم، زموږ ځوانان اقتصادي وضعیت ډېر کښته ده، نور ملګري ورسره مرسته کوي. وایي ته تحصیل وکړه، کله هغه تحصیل هم وکړي شپاړس کاله هغه دغه زحمت هم په ځان باندې وګالي، او بیا دولت کوم ځای نه ورکول کیږي. خو دا خو ناهیلې خبره ده.
احساس صاحب، لکه څنګه چې دوسیار صاحب یادونه وکړه، تر ډېره حکومت پالیسۍ نه لري او ځوانان اړ کیږي دې ته چې یا مخالفینو ته ورشي او یا هم کوم بل جنایت ترسره کړي، دې لپاره چې وزګار دي. په دې برخه کې ځوانانو ته څه پکار ده؟ د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره څه باید وکړي دوی؟
حکومت شاید د کاغذ پر مخ پالیسي مولري د ځوانانو لپاره، او معینیت مولري، او د وزارت د کار مولري، خو دا په عمل کې ثابتول او دې تطبیقول ستونزمن کار دی. ځوانانو ته یو لاره پاتې دی، همدغه د مدني حرکتونو، مدني فعالیتونو. ځوانان باید مایوسه نه شي، ژوند مبارزه دی او ناهیلي په کار نه دی. حتمی به یو ورځ دا تیاره رڼا کیږي، او حتمی به یو ورځ کار اهل کار ته سپارل کیږي. چون مافیا حاکمه ده له پخوانه، او یو دم د دې مافیا ختمول به حکومت تم ستونزمن کار وي. آسته آسته به دا کمزوري شي، او زه به همدغه ځوانان ونیسي د مطبوعاتو د لارې، د ټولنو لارې، د غونډو د لارې. ځوانان باید خپلو منځو کې سره کښېني، د خپلو حقوقو د دفاع لپاره سره همغږي اوسي. همیشه په دې دغه مجالس سره ترسره کړي، دا په مافیا باندې، دا په هغه چا چې په غصب و، لکه ورور چې اشاره وکړه، یا مثلا په قتلونو اختطاف کې لاس لري. د ځوانانو منظم منسجم کېدل په دوی باندې ډېر زیات تاثیر لري، ډېر زیات ورخطا کیږي، هغې ته تشویش پیدا کیږي چې یاره راتلونکي کې دا موږ نه دا ځایونه نیسي. که څه هم دا لاره لږ ستونزمنه ده، ځوانانو ته به سخته تمامیږي، شاید څوک پکې ووژل شي، څوک پکې تهدید شي، خو بیا هم مایوسه کېدل په کار نه دي. ځکه په مایوسۍ سره دا مافیا نور هم قوي کیږي، او حکومت ته لازمه ده چې زما په نظر لکه دا ټولو ورونو چور ته اشاره وکړه، د ځوانانو بیکاري عمده لامل هم د امنیت دی، هم د فساد دی، هم د جنایي پیښو دی، هم د بد اخلاقي پیښو دی. که حکومت غواړي دغه کدری ځوانان، دغه پوهی ځوانان چې لسانسه دي، ماستران دي، دوی په کار وګمارل شي. زما یوه طرحه دا ده چې دوی باید د کار معینیت چې کوم دی، وزارت کار مو اجتماعي کې، یا د ځوانانو معینیت دی، د دوی مدغم کې، یا دوی په خپل ځای پرېږدي، یا دغه د امتحاناتو لپاره د یو ځانګړی کمیسون جوړ کړي چې په دې کې داسې کسان موجود وي چې هغوی دغه مافیا سره لاس ونه لري. له تحقیق څخه وروسته د ټولو وزارتونو خالي بستونه باید هغوی ته ورکړل سي، او هغه د لارې نه اعلان تلر شي او په امتحان په پروسه کې مطبوعات موجود وي او همدارنګه غا نتیجه نن سبا خدای ډیر رسانه کار دی چې یو نتیجه نیم ساعت یا شل دقیقې وخت ونیسي او تاقیدی منتظر یو تاقیدی غا نتیجه معلومه شي ځوانان به مایوس کیږي نه که کوم نیمګلټیا ولري په امتحان کې ځوانان مجبور دي خپل نیمګلټیا پوره کړي د دې لپاره چې دغه بس لپاره وړ شي نو دغه وزنی لار دی کچیر ته هم دغه سی د ملي شورا مافیا دی نظام وزیران چې د روابطو په اساس یا د رایو په اساس دی ټاکلی دی چې چون نامردومی سړی دی که لایق دی که نه دی زما وزیر دی هغه مجبور دی خپل خلکو ته بیرته کار وکړي ځکه د هغوی د رایو نه استفاده کوي سبا بیرته دا پې وزیر کیږي نو دې کې بیا د غریب خلک او د افغانستان اکثریت ځوانان چې اوس بیکار دي واسطه نه لري دی بم دسی بیکار وي دې سره به نامنی نورم زور واخلي
احساس بیرته تاسو ته راګرځم دوستیار سه پوس محل د ځوانانو وضعیت تاسو څنګه ویني رښتیا هم دوی نه سم ګټه اخیستنه کیږي او کنه
نه ما مخکې هم وویل چې ځوانان څخه سم او سالم توګه تل کڅنګ چې باید ګټه تر واخیستل سي متاسفانه نه اخیستل کیږي کچیر په افغانستان کې زموږ یوازې زه ګرام حکومت هم نه بولم باید ټول هیوادوال ملي تجاران ملي پانګوال هغه کسان چې په افغانستان کې دننه مؤسسات لري انتفاعي او غیر انتفاعي دوی په اډیقل دفترونه لري چې ځوانانو سرکار کې یو تحصیلات ته دوی اړتیا لري دوی باید په سالم او په شتوګه باندې ساتنه ځین اوسي او په سالم ګټه ځین وخصل سي متاسفانه پاغه شانتي چې باید د دغه ځوانانو څخه کار پورته سي کار وخصل سي هغه سي نه وخصل کیږي او زه فکر کوم چې ځوانان باید شرهبري سي شرهبریت ورته جوړ سي او دوی ټول سره منسجم سي راو دي غشتل سي دعوت دي سي د دوی څخه دوی ډیره شي تر هلي لري شي مفکوري لري تاسو ته لالیری نه و چې زموږ په بلا بلا هوادو او بخښ په بلا بلا ولایتونو کې زموږ ځوانانو ډیر شي تر هونه وړاندې کړ په الکترونیکی دنیا کې د انتخاباته لپاره سم سافټونه جوړ کړل ادا اتا په پکتیا او پکتیکا او په پکندار کې تیاری و چې د کډل پروزګان کې د پیلوټ پرتا لوتکه جوړ کړل چې هغه والو زو هغه لاړ شه البته معاصر د دوه لپاره باید کار وسی د دوه مخصوص خبره باید کار واخیستل سي دوی ته باید زمینی برابر سي دا په دې معنی نه دی چې موږ تاسو صرف یو موینت د ځوانانو لپاره ورکړی دی دغه موینت په مدیریت باندې بدل سي خو مؤثر او کارام وي نیت ورته جوړ سي تر څو ځوانانو څخه ته سالم استفاده وکړي زه څه وکم چې ګنج لرم د ګنج ز استفاده نسم کولای لکه څنګه چې موږ تقریبا حکومتونو اعلان وکړي چې 3 تریلیون موږ مزکی لاندې سره زر لرو نور مواد لرو نو په ژوند هغه څه لرو چې نور هیوادونه نه لري یعنی تر اوسه پورې نه دي استخراج شوی دا متابندي شکل باندې موږ ځوانانو څخه متاسفانه په هغه شکل باندې چې باید کار واخیستل کار نه دی اخیستل شوی د حل لار دا ده چې د ځوانانو څخه باید کار پورته شي
د سر سه تاسو ته بیرته راځم ډیر زیات مننه پاتون سه په ملکرو یادونه وکړه کته سه وای چې په حکومت کې د ځوانانو ګډون تر کومه کچه پورې دی رښتیا هم حکومت کې ځوانانو ته څومره وانډه ورکړل شوې ده
وند خو کاغ کوم کسان چې ورکول سي دا به زروا کی نور کا وز مستر یو نیم زر زبانان ز خپل وسره پیژنم سرنګ چې احساس خبره وکړل د تایید به خبري بني یو سهارنی کمیسن جوړ سي هغه مربت هغه اداره چې مثلا دا غي امتحان اخي هغه ادارې باید کسان امتحان بنه ونه خي باید نو بل ادارې سارنی وکي ولی کدل ته شاد راسی یو څه نسبی اجتماعي عدالت په نظر کې نیول کیږي ولی که هغه اداره چې کله چې ازموین اخلي هغه زه توام اتمن هغه روابط هغه کسر لري مختر مخه اوس موږ زه د زوالې ځوانانستا اته د شارلیست چې زنګ ورګول کیږي مخ چې هغه ته پښتنه وي کوي ته شارلیست راسه یې سار ازموین لري هغه سو ته وای وستا قسم ورکوي وای ته قسم وخره بل څوک تا ګمرل نه دی ودی نه دی ونی چې ماته لږ زړه سرګردانه کوي وای هغه یاد خو زه به خبر نه وم و یا زه به خط ته باندې باور لرم ما به سرګردانم کې زه مو پیسې مصرف کوم خو زه امید نه لرم وروره وای دوی نه لسی وي د مزبانان نو دلته حل لار دا ده چې یو سارنی کمیسن جوړ سي بشپړه دغه اداره کنټرول نه ونیسي چې په هر برخه کې هر وزارت کې هغه مربوطه اداره باید په ازموینې دغه ازموینه وانخلي چې دلته خاص یو کمیسن دوی لپاره وکارول سي او پاک شفاف کمیسن هغه کمیسن چې د فساد باندې ککړي هغه کمیسن چې د فساد کې دي شکیلي دلته پاک سوچا کمیسن هم د سي د ځوانانو کمیسن ته ځوانانو کمیسن جوړ سي او خپل ځوان هغه شتنې ځواني چې د لری سیمې دي مات بادغس راواسي مات یارات ځوان راواسي زما قبول دي
زه هغه ته درناوی لرم. او بل څرنګه چې موږ ځوانان چې څرنګه چې ورور خبره وکړه باید موږ ځوانان باید فکر باید فکري روزل هغو ته ډېر زمینه برابره سي، ولې په غلط سیاستو باندې استعمال نه سي. سره که چا غرور خبرې وکړل باید په غلط سیاستو او د چا قرباني نه سي. باید موږ هر ځوان باید ویښ وسي، ته بل چا په سیاست باندې دی ځان قرباني نه کړي، بل چا لپاره باید دی بیداره او خپل وطن ته خپل ځوان ته خپل د افغانستان یو وګړي ته په درانه سترګه وګوري.
مننه دوستیار صاحب. بالاخره د حل لاره څه ده؟ د ځوانانو ستونزو ته څه ډول کېدی شي رسیدګي وشي؟ او دغه ستره معذره ستره ستونزه چې بیکاري ده، دا څنګه کېدی شي چې حل شي؟
یو خبره خو چې جناب پاسون صاحب وکړل چې باید یو بهرنی کمیسیون وټاکل سي. دا ځکه رادوما چې دغه یو څوک چې محتاج وي په بدن کې وینه وي پوه سي، تر څو چې دا کامله وینه تبدیله نه سي چې هر څونه انټي بیوټیکونه چې شي ورته زرق بیا به هم دالو د کېږي هغې سره پوه سي.
تاسو څه حل لاره وړاندیز
کوئ؟ دا حل لاره وایم چې راځئ لاس سره یو کو، موږ تاسو متحد سو، راسو خپل حق وغواړو. ایورو موږ شپېته سلنه دعوا لرو خو د شپېته سلنه د لس سلنې حق هم نسي اخیستلی. دا په دې معنی ده چې زه خپل حق، هر هغه څوک چې خپل حق نسي اخیستلی،
یعنی تاسو فکر کوئ هغه ځوان چې د نورو سیاستونو قرباني کیږي او پاتسيږي خپل حق به وغواړي؟
خو زه وایم چې دغه پوها باید د ځوانان ته ورکول سي. یو راست بل موږ د فرهنګي ارغل لاندې یو. زه به تر کومه پورې په وزیر صاحب پسې ځغلم؟ زه به تر کومه پورې په رئیس صاحب پسې ځغلم؟ زه به تر کومه پورې سکرټری مور ور د خدای لپاره؟ زه د دې هیواد اصلي بچی یم، ځوان یم، دلته پیدا شوی یم. زه هغه ځوان نه یم چې دلته پاسپورټ مې په جیب کې دی د وطن راغلی فراشوتي. حق زما دی که د هغه ځوان دی؟ ګورئ، ما مخکې هم په دې کې باندې اشارې درلودلې چې دلته که څه بورسونه راځي هغه زورواک ته ورکول کېږي، چارواکو زامن ته ورکول کېږي، چارواکو خپلوان ته ورکول کېږي، کانفرنسونو ته دوی ورمعرفي کېږي. دا زه د دې سره دولت ته دا وایم، حاکمیت ته دا وایم چې زه دې سره موافق نه یم چې ته ورځ تر بلې دغه کسان پلار عمرې زوی رئیس شي، وزیر شي، معاون شي، داسې وایي ورور دا شي کورنۍ دې ځین جوړه کړې ده. نو ما ته وایه چې بچو لاړ څه نور مې نه یې په کار، لاړ څه نور مې نه یې په کار. لکه څنګه چې راته ویلي دي ګرانه ولسمشره، ته خو یو ښه استاذ یې، ته خو ښه فیلسوف یې، ښه پوه وې، ته خو د نړۍ دوهم درجه پوه سړی یې. دا هیواد راوګرځول له بحرانونو څخه په اداراتو کې که چیرې دوی غواړي چې کار و اهل کار ته وسپارسي، تخنیکی کسان دې رامنځته کړي. ډاکټر دې نور موین نه کړي د تعلیم تاریبې، ډاکټر دې نور د کار و ټولنیز چارو وزیره نه کړي. هغه ته دلته یو څوک راولی چې په ټولنیزو علومو باندې پوه سي، ټولنیز برخه یې لوستې وي، د خلکو په ستونزو باندې پوه سي، طراح واوسي، مدیره واوسي، داسې یو څوک راوله. حکومت ته زه دا وایم که نه چې حکومته ته چې د ځوانانو دپاره څه نسي ورکولی، په دې معنی چې د ولس دپاره څه نسي ورکولی، ځکه شپېته سلنه اویا سلنه ځوانان دي. ته چې ماته کار نسي راکولی، ته چې ماته د پوهنتون زمینه نسي برابرولی، نو ته چې ماته د ډوډۍ یو نه پوهېږم د هر هغه څه چې د یو ژوند پورې یو هوسا ژوند نسي راته برابرولی چې زه ژوند وکړم، نو ته د څه دپاره حکومت یې؟ حکومت باید یو شایسته پالیسي، هغسې پالیسي چې د تطبیق وړ وي، داسې نه داسې پالیسیان دې نه جوړوي لکه د پوهنې وزارت نصاب چې نصاب یې راوړی دی د خارج نه، دلته راغلی په افغانستان کې د تطبیق وړ نه لري. دا خو افغانستان دی، دلته خو دیرش کاله جنگ تیر شوی دی. د دې د خلکو د مناسب د حال د خپل د دوی د حال سره مناسب نصاب باید ترتیب سي. نو ته راسه ستراتیژي جوړې، هغه هم د امریکا په سطحه باندې. تا ته ماته د یو تشکیل جوړې، خارجي مشاورین راته راولي. خارجي مشاور زما نه څه خبر دی چې زه ځوان څه غواړم؟ د افغان ځوانانو باندې هغه څه پوه دی؟ هغه ځوان راولي د رئیس په توګه دلته ماته ټاکي چې هغه په انګلستان کې تحصیلات ترسره کړي، ته خو هغه ځوان ته ووایه چې ته د افغانستان په څونه دودونو باندې پوهې، د افغانستان څو ولایت دې لیدلي دي. زه وایم چې هغه ځوانان دې په دندو وګمارل سي، هنانځی صاحب، چې دوی دننه په نظام کې پراته د دغه نظام لوی سوي دي. د یوې خوا څخه به یې ګټه دا وي چې دوی د افغانستان د خلکو د ټولو دودونو سره معرفت لري، پیژنګلوی لري، هر شخص پیژنې د هر ولایت سره آشنایی لري. زه پیسې هم دغه نسم.
مننه مننه دوستیار صاحب، مننه. احساس بلند غوندې کا خپل وړاندیز وړاندې کوي حکومت ته. حکومت ته څه پکار ده او د دغه ستونزې د حل لار مو څه ده؟ ستاسو په
ځوانان چې ډیر رنځيږي، هغه ځوانان چې تحصیل یافته دي، د همدغه اصلاحات اداري یا د سی بی آر د پروسې نه رنځيږي، چې هغه په دې کې ناکامیږي، مایوس کیږي، او هغه ځوانان چې تعلیمي کچه یې کمه ده، پکار دی حکومت ته چې تجارانو ته یا نورو ملي پانګوالو ته د کار زمینه برابره کړي، هغوی باندې هغه ټیکسونه کم کړي، تر څو د برق سهولتونه ورته برابر کړي، تر څو هغوی هلته په کار شي او تعلیم یافته ځوانان په دولتي یا موسساتو کې جذب شي، او دوی لپاره یو عامه پوهاوی د اداري فساد پر ضد وشي، دوی ته وپوهول شي چې ستاسو حق نه خوړل کیږي، او پاس چې څوک ناست دي دا وړ خلک دي او ستاسو په حق کې به
مننه. د یادونه بولم چې دغه خبرونه ته موږ د کار او ټولنیزو چارو یو شمیر مسؤلین هم غوښتي و، خو متاسفانه هغوی څخه مو رد جواب ترلاسه کړ. بیا هم له تاسو نه یو نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه چې ما عبد الله حنانزي تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه پورې مو په لاس پرم.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
معاملہ تڑلی خزل میرا لا نشو خوڑل ماملا تڑلے خوزل میرا لانا شو خوڑل وائی سنگ تزکن در زمان خو گیا را خو گیا را اس پہ خبر تا اوزکن درز مخو گیا را دردیم پر حل تزکن درز مخو گیا را